په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې اوم ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د غویي استور یو دیرشمه د می میاشتې شلمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. هغه څرخیل به تکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول، پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکور سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکور سوي الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تېره شپه هم د ژغورنې او د تري تم سویو د موندنې عملیات روان وو. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پېښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسیدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاوریر د سفر خبر ورکړي. لاوریر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزند یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه شوې نه ده. طالبان وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي لمرستیاله روزمیری دی کارلو سره د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې ښاغلي کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوهې پر راروانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوهې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوهې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې ووشت کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنگي کابینې د دوو نورو غړو لخوا حمله انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداري ورکړي که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت وو. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه پوینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه جبرتیا دیموکراسي ته یو ګواښ پیښ کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیا هغه دوه هیوادونه دي چې پر دیموکراسي باور نه لري. دبداسل کې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشن به ویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1650 ډیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دوه امریکایي پوځیانو شمیر 1650 تر رسیدي چې هلته د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګ کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د دې یو سات خبرونه د راپورونو برخه ته. د څو ساعتونو لتیرودو وروسته هم د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو د وزیر او نورو حکومتي چارواکو د برخلیک په باب معلومات نشته چې ترخی الوتکه یې پرون نسکورت وه. تر بغلان، غور او فاریاب وروسته دایکنډي کې هم سیلابونو زیات زیانونه اړولي. په بل راپور کې په کونړ او نورستان کې هم سیلاب ځپلي وایي چې زیات زیانمن سوي دي.
غار خوې شوی دی په دې سړک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې.
د خوندیتوب نړیوال بنسټ وایي چې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو د کارکوونکو په وړاندې 240 بیلابیل امنیتي پیښې ثبتوي. پکتیکا کې د کتاب لوستنې کلتور پراختوي.
اوس کې کسان زیات شوي دي تبن چې د اړتیا زیات شي هغه برخي هغه امکانات هم ډېرې.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوم ورځ پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست. دا هم په ایران کې د هغه ترخی الوتکه د نسکوریدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. هغه ترخی الوتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول پرون د خراب حواله کبله د ایران په شمال ویدیس کې نسکور وسوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقی ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورسی ولوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تاری تمسویو د موندنې عملیات روان وو. دغه الوتکه تبریز ښار ته روانه وه چې د آذربایجان شرقي ولایت جلفا ښار ته څیرمه. د هغه څه له کبله چې د ایران دولتي ټلویزیون خرابه هوا بللې ده اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه الوتکه له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د دریو الوتکو په کاروان کې شامله وه او دوی نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې کښته سوي دي. تر پیښو وروسته په تیارې کې هم د ژغورنې ډلو په داسل کې چې باران ورېدی او لړه یو غبار خپور و د پلټنې عملیات جاري وساتل. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی پرون خبر شبکې ته ویلي و چې سیمه ډیره تیاره ده او له دې کبله د نسکور سوي څرخی الوتکې لټون ګران کار دی. ایرینا خبری اجانس هم د پیښې له سیمې راپور ورکړی و چې خراب هوا د سیمې خرابې لارې لړې او بارانونه د دې سبب سوي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نه سي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د نسکور سوي الوتکې له یو مسافر سره تماس نیول سوی او د الوتنې یوې عملی د وضعیت په باب هیله مندي شولې ده. خود الوتکې د نور سورلي د وضعیت په باب نور جزئیات نه دی ورکول سوي. دولتي ټلویزیون وروسته راپور ورکړی چې الوتکه موندل سوی خو د ایران سری میاشتې ټولنې وروسته دا راپور رد کړ. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د ایران د سپای پاسداران قومندان دولتي رسنیو ته ویلي چې د الوتکه د ویسورلي د ټلیفون سیګنال کشف شوی او د سپا غړي د پیښه د ساحې پر لوري د تک په حال کې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې بیلابیلې ډلې د ساحې پر لوري د تک په حال کې دي، خو د خرابې هوا له کبله شي څرخی الوتکې ته د دوی رسیدل وخت ونیسي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای تېره شپه ویلي هیله من دی چې ولسمشر رئیسي او ملګري یې د ملت غیږې ته راستانیسي او ټول دي د هغوی د سلامتۍ دعا وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخی الوتکې د لټون عملیات نتیجه ورکړي او هغه او ملګري یې وژغورل سي. د عراق، ترکیې، روسیې، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکاري ژمنه کړې ده. روسیې هم اعلان کړی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخی الوتکې د موندنې په عملیاتو کې د همکارۍ لپاره د ژغورنې ډله ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د څورلې د څرخی الوتکې د احتمالي سختې ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. د امریکا د ولسمشر ویان دی کارن جان پیر هم پرون رسنوی ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکول سوي، هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل هم ویلي چې دوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سرخیل وتکې د پیښې راپورونه او خبرونه له نږدې څاري. توندلارې درې شپېته کلن ابراهیم رئیسی په 2011 میلادي کال کې د حسن روحاني په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې خوړلې وه، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل سو. په راپور کې مو اوردل چې په ایران کې لا هم د هغې څرخی الوتکې د موندنې او د سورلي د ژغورنې عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې چې پرون په آذربایجان شرقي ولایت کې نسکوره سوه. په الوتکې کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي وو. ایرانی چارواکو د الوتکې د نسکورېدو علت خراب هوا او هلته خپره سوې لړه یا غبار شوولی دی. تیره شپه هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان و، خو تر اوسه د څرګندې نتیجې په باب څه نه دي ویل سوي. په واشنگټن ډي سي کې مې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو د نسکورو سوي الوتکې موندلو ولې دومره زیات وخت ونیوي.
مهمه مسله داره چې د حادثه او طبیعي حادثه نه معلومیږي، ځکه چې څو ډېرې جدي پوښتنې ویلاړې دي. یو پوښتنه داره چې د یو ملک ولسمشر یو لوړ پوړی هیئت چې یو ځای ته په رسمي سفر ځي، هغه ولې یو هلیکوپتر؟ معمولا هغه سره دوه یا درې نور هلیکوپتر سکورت کوي هغوی، او د سره بل هیڅ هلیکوپتر نه و تنه د یو هلیکوپتر کې دی لاړ دی. دا یوه ډېره جدي پوښتنه ده. دویم داره چې کله چې هوانوردۍ وزارت او هوایی میدان تخنیکی کسان په دې پوهیږي چې په کومې ساحې کې هوا حالات څنګه دي او بیا چې ولسمشر په هغې مسیر سي څنګه د دې پرواز ته اجازه ورکړل شوه، سره دې چې پوهیږي چې هوا حالات په دې مسیر کې څه رقم ته دي. دا دوه. دریمه پوښتنه داره چې دغه یو داخلي سفر او په داخلي سفر کې د بهرنیو چارو وزیر څه کول، عبداللهیان څه کول په دې داخلي سفر کې. څلورم جدي پوښتنه داره چې د دې حادثې سره سم په دې ټوله منطقې کې موبایلونه بندیږي، تماسونه بندیږي، انټرنیټ بندیږي، ساتلایت، رادیو، مخابرات ټول ډسکنکټ کیږي، ټول بندیږي او دا هم فعال نه وي. دا ټول جدي جدي پوښتنې دي چې نمایندګي دې کوي چې دا یو طبیعي حادثه نه وه.
وحدت یارسب که په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو حکومتي چارواکو وژل تایید سي، پر سیمه به یې اغیز څه وي؟
مخکې د دې چې دغه حادثه په سیمه نه تاثیر وکړي، دا په داخل د ایران نه جدي تاثیر وکړي. جدي تاثیر په داخل ایران داره چې دلته به د سیاسي قدرت یو تشه رامنځته شي، او د دې تشه د کول دا یو ستونزمند کار ده په لنډمهاله کې. دویم دا چې ځینې هیوادونه چې د ایران سره په تقابل کې واقع دي، هغوی به د دې تشې نه استفاده وکړي، کوشش به وکړي چې په داخل د ایران کې په یو نوی انارشیزم یا ګډوډۍ ته لمن ووهي او ګډوډي رامنځته کړي. په دریم قدم کې بیا په سیمې تاثیر داره چې په هغه منځني ختیځ کې چې د ایران ورته د محور مقاومت ورته یي، یا هغه ډلې چې په داخل د منځني ختیځ کې ایران پلوي ډلې دي، د اسرائیل په مقابل کې یا د نورو په مقابل کې هغوی په جګړې بوختي، د هغوی مرال به ضعیفه شي. مثلا د حماس، حزب الله، جهاد اسلامی دله، هوتیان، عام دستین دوره دله چیدی، اغوی به پولن محاله که دی دوی روحیه و مرال به ضعیف شی، زکه چی دی داخل دی ایران که سپاه پاسداران یا نور کرده چی دوی دی در حمایت کهوی، اغوی به دی رئیس جمهور او دی حیات دی حادثه پدیدی بسر مصروف شی.
د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو ځنډېدل په دې برخه کې د ایراني چارواکو کمزوري شي که فکر کوي چې په دې مسله کې نور موضوعات هم شامل دي؟
مخکې دې نه چې په دې فکر وکړل شي چې آیا ایران حکومت د دوی دغه ناتوانۍ ده چې دوی تر اوسه پورې دغه حیات پیدا نه شو کړلی. مهمه دا ده چې دغه حادثه اوس هم وخت شته چې ولیدل شي چې دغه حادثه آیا د دوی پیدا کېدل امکان لري که د دې په استفاده سره دوی مثلا کوم حکومت یا کوم استخباراتو د ځان سره وړي دي، یا یې کوم ځای کې وژلي دي، او چې بیا د مرګ د پیدایښت امکان هم نه وي، او که د دوی سرنوشت څه شي کې بیا د هغې صورت کې بیا معلومیږي چې سړی پوه شي چې د دوی دغه د عملیاتي تیم ضعفوالی خیی، او که څه مشکل و سره د دې چې ایران هم ټکنالوژي لري، سره د دې چې ایران هم هوایي ځواک لري، سره د دې چې ایران هم ښه قوي تیمونه، عملیاتي تیمونه لري، او دې تر څنګ سره ترکیه هم همکاري کړې ده، هغوی هم درون استفاده کړي دي چې پاسنه کوو کولی شي ستلایټ د لارې دوی پیدا کړلی شي. نو دا بیا هغې سې مربوطېږي چې یو ورته سرنوشت پیدا شي، بیا معلومه شي چې ویلې دا بایستدی شو چې دوی ځنډ وکړو.
په واشنگتن ډی سی کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته په دایکنډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولې دي. اخوا په فاریاب کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی، او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمېر اویا ته زیات شوی، خو ګمان کېږي واقعي شمېر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت ساروان نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړوونکو سیلونو خبرونه ورکول کېږي، په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالي زیانونو خبرونه خپاره شوي دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د دایکنډي لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یوه مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغو سیلونو له تېرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنی شاوخوا 200 کورونه او کرنیز ځمکې د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړي دي. په دایکنډي کې د انساني مرشوب له راپور نه دی ورکړی شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمېر اویا ته رسېدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبې په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 68 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی اسمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانېدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تا به هنوز ما نتوانستیم که موفق به پرواز شویم، چون که وضعیت وقتی کنگ وخیم است. تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سوي، ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو، سمدلاسه به له خپل ټیم سره، له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي، بلچراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړی، د زیانمنو سو کسانو سروې کړې ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړو چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې موسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوي روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په 1 په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلي وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوي وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
اوردل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په دایکونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولې دي. دغو سیلابونو د افغانستان په نورو برخو کې هم خلک زیانمن کړي. په نورستان او کونړ کې هم سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي. سړکونه، لارې، ګودرې او ځینې پلونه یې هم زیانمن کړي چې خلکو ته یې په تګ راتګ ستونزې پیدا کړي.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو، کرهنیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر کیږي او غر خوې شوې دي په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوې دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
بارانو له وجه بعض سیمې کې دا غټ غټ کیږي، خوېږي، ډېر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دلته خلک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه دست بند لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړي دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم زیاتې ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږینو جاري ده، خو لګیا یو خپل توان طاقت سره کوشش کوو تر څو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاک کړي په بل کې لغره یا تیګی را خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو له امله ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندرتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې ونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډېرښت مسله ده چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هېواده چې خبر سي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه وندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې پخوا یې هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د خوندیتوب نړیوال سازمان وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د نادولتي بنسټونو د کارکوونکو په وړاندې 240 بېلابېلې امنیتي پېښې ثبت شوې. د سازمان د ځینو هیوادونو په اړه د 2024 د کال د لومړیو دریو میاشتو د خوندیتوب او لاسرسي اړوند یوه سروې خپره کړې او زیاته کړې ده چې په دې موده کې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو 13 کارکوونکي د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي هم دي. او نور تفصیل.
INSO د خوندیتوب نړیوال سازمان چې له غیر دولتي موسسو څخه ملاتړ کوي وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د نادولتي موسسو د کارکوونکو پر وړاندې 240 بېلابېلې امنیتي پېښې شوي. دغه سازمان د سېشنبې په ورځ د یو شمېر هېوادونو په اړه د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خوندیتوب او لاسرسي په اړه یوه سروې خپره کړه او وی ویل چې په دې موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر دولتي ادارو د کارکوونکو د نیولو 13 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا دا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره تر ټولو عام ګواښ دی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه پېښې چې وسلوال بریدونه، نیول، غلاوې او ګواښونه پکې شامل دي، تر ډېره په هلمند، هرات، کابل، تخار، کندهار، نیمروز، کندوز، پکتیا، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. INSO وایي چې د کارموندنې تدارکاتو او همدارنګه د قراردادونو او پروژو تمویل کوونکو په برخه کې د پریکړو د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت له وزارتونو څخه د غیر دولتي بنسټونو غوښتنې زیاتې شوې دي. د انجیوګانو د دغه ملاتړي سازمان په وینا طالبان به په راتلونکو میاشتو کې خامخا د غیر دولتي موسسو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو نوموړي مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر غیر دولتي موسسو یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې دوی له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او طالبان هڅه کوي چې د پروژو